Mabada.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کېږي چې غواړي په افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بایډن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکېني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ چې دا خبرونه یې چمتو کړی دي.
د افغانستان په خاطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګیدلي بندیزونه بیا ارزول کیږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوي. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا ICC د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې په سبب لګولي وو. پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د ICC له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي که نه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو لمخې پرون شغلی بایدن د ولسمشر پتوګه ل ولادیمیر پوتین سره په خپل د لومړنی ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو، د الکس نوال د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویاندې جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړی وه چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څېړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایډن او پوتین د پرونی ټلیفوني مکالمې په اړه وویل، ولسمشر بایډن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربیره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 3 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه او 2 لکه او 1000 کسان کورونا نیولي، چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1,50,000 مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 25 میلیونه اوښتی، چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 25,000 کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشغې او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د 2 اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.2 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړني بستر نشته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل ټولبان به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټولبان کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیسا او په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا وایروس ورسنی تلفات له شاوخوا 0 to 15,000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 1400 ته ورسیدل. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستال اساق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې بیان غلام حسین اسماعیلی پرون وویل چې پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,00,000 سره او $200 معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جرمې په توګه سپاري.
لا احمد چې برنامه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو له طالبانو سره د شوی تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کیږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی.
خوست ښار درې چنده کېږي، اوس څومره کار لرو؟ دا په 2 چنده نه، درې چنده به کېږي په اوله قدمه کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډ مقدمه کې وویل، وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. وال ستریت جورنال امریکایي ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمیر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع سره څیړي. که څه هم پینټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پریکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنۍ ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د روان میلادي یعنی د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال ستریت ژورنال او همدارنګه یو شمېر نور امریکایي رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د یو شمېر چارواکو له قوله لیکلي چې د پینټاګون نوی ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن وایي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ دي. وال ستریت ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمېر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا ده چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وشتو په اړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونه کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وویلي. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم ویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي. خو طالبان بیا د دوه تړونو عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویان د بهلا مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي جګړه به لا سخته او اوږده شي. راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکر شمیر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښې دي.
بلې مننه کور ودان. قدر منوریدونکو و امریدل چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلونونه راځي. پر دغه پالیسۍ لسره غور کیږي. یو له طالبانو سره شوی تړون او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور. لکه څنګه چې مو واوریدل د دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له دې هواد د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لسره وارزوي. د پینټاګون پریکړه لدی اړخم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدل شو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا 10000 ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مختوري. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کنه. او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړه پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې او اوسنیو شرایطو او دغه راز په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیرونی وخت ورسیده له راتګ سره آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه او چې هغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوس دا غي نه پریکړه وکړي.
وزیر صاحب
تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر لسره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په د ژمنې له مخې د دې باور له مخې د سولې خبرو ته روان دي چې تر څو دلته سولې ټینګ شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبان هم ورته ضمانتونه ورکړي. او کچره هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي. د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدریدلې ښکاری دي، ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبان په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې و د هغې نه وروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ورنه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بلاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي، معنا دا ده هغه د سولې مسولیت او د دغې مسولیت، د سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پریکړو په باب خپل نظر سر شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واورې چې د بایدن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکېنی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوی وو. د هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې وه چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو اداو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 94 سلنه ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي څارنې څانګې رئیس نثار احمد یوسفزي پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغاني وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونه کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانیو کارونه شاوخوا 14 سلنه وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوې سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 94 سلنه ته رسیدلې ده چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88 سلنه زیات شوی. ښاغلی یوسفزي وویل د افغانستان بانک رهبری په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د کرنې او بولاګولو او مالدارۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادی تر شعار لاندې دوه ورځنی کرنیز نندرتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندرتون کې په 103 اویا غرفو کې کرنیزې توکي لکه سابه، وچې او تازه میوه، شات، زراعتي توکي، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکي نندارې ته خودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا نندرتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ د شپوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته بوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ شپېته بوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 بوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 بوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 21 دقیقې دي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگتن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینی د ټرمپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځېدي. دغه هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینی ټرمپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوي وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې راسره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اداسي او احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پر څارنوالانو اقتصادي او هم د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسان وو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. آی سی سی په دې پلټنې کې په افغانستان کې د امریکای سرتیرو لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوله. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګ مشري څارنوال فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیرا د جرمونو نړیواله محکمه ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشريت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړی چې د دې پلټنې په تر سره کې دوه سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو ویلي چې دوی نسی کولای چې د داسې د امپورانډي لاسترزن اکشن یو د په وینا یو غیر رسمي محکمه ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته غواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه دي چې په 2002 کال کې د دې محکمه ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي رادیو ته په واسطولې ایمیل کې ویلي تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د آی سی سی لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره آی سی سی په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د داسوي جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې. دا هم باید ویم چې د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه شوډلې وه او د بشری حقوقو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلې وو. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی هغه بندیزونه رد کړي وو او پاړې جوړه خوښنه شوډلې وو.
بله فریبا جان له تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې ام مخکنی د ترامپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولې او په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله یوه هم د دې محکمې لویه څارنواله فتو بن سودا و چې د په افغانستان کې د همدو جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 نه تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایي ځواکونه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د افغان ځواکونو طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره شوو جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس به خوست او لار شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی او د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به یې له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیلغونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیايي پلان په پلي کولو کې به په زیات اندازه پانګه ونه وکړي.
خوست ښار درې چنده رتیږي، اوس څومره کار لرو؟ دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې. او د دې لپاره زمینه برابره ده، پلان موجود ده، پیسې ورته موجود دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي او د فوستیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې له اوسه ټولې سي زده جوړم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځایه شویو مهاجرینو همداشان د خوست د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بیساری ګام.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړي ژمنې هم ور یاد کړي او د دوی د کړو ژمنو د پلي کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام سره خوست انکشاف لپاره د خوست د کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلان گذاری کوي تطبیقول یې موږ کوو. درته
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدای د کلي ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالات دي، ډېر پورته شوي ګران شوي دي. یوه ګونی وړه وختې په یولسو په زرو زر پنځوس روپۍ اوس شپاړس وره سوه افغانۍ ته رسېدلې ده. یوه بوشکه غوړي لس کیلو د لتره په
زه محمد نبیل حامیمه د هلمند ولایت څخه میاړی کنه ولیده ما مشکل کړی د لسین میاشتې تر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوي د هلمند نو په ځله سره دي چې امن د لسمو یو د ولسمو د ولسم چې امن شروع بیا د خلاص و د اول څخه د لسمو پورې شروع شو نو زموږ پایت هغه دی د لوړ پورې چرواکو څخه چې دغه یو میاشتې هم د وزن جریان لري چې مریض درس نه دی نو د هلمند د اکاډمۍ څخه دی په لرنه وایي چې د دې ګرځي چې دا ول د
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مودن پیغامونه تل درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خو تر دې مخکې به احمد شبر ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي.
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمټر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې په سبب لګولې وو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوې دي او تر لسو ډېر ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو لمخې پرون شاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو د الکس نوالني د نیول کېدو د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبري کړې دي. په نړۍ کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو شمیر له 100 میلیونو واوښت. د پیرو معقد ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جانګیری ورور د مالی درخلې په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرام ډیری خیخی د قاچاق مخاوني ولشو. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادي رلوته ویل تر 140 کیلوګرام ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرام چارس ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي موادو د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شوی دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي رریته ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 28 نیټه د زرنج خار په درې مناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه خیخه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقونکو څخه ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه نفره له دوه موټر سره نیول شوي دي. او دونه وروسته بیخ داده چی پولیسو پا غزنی ولایت که تر دیر شتن دیر بنگ ونیول. در کورانه یو چار وزارت ویان طارق آریان آزاده روی تو ویل لنشه مواد سر دو مبارزه پولیسو دده ولایت پا مرکز ارباب کلی که عملیات پکرل چی پا نتیجه که یو دیر شتن بنگ نیول شویدی. دا بنگ دده لپار غزنی ولایت تر اول شو چی بزگرو تورکل شی. دده موادو ده ساتل پتور تر او سپوری چوک ندینی ول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکن.
په یو بل راپور که داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته شې شوم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل، ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو متاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمانه نشه نه کوری کېدای سي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړی و، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
او ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه د کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یوه پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې، ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. دی زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته 2 میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي، د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا متعدین کله چې د مراکز ته د جیمی تیرول د پر راځي یا راوړل کیږي هغه صادق نه دي، هغه فقط غواړي چې د رژیمی فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي خډوډي ته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکز مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې د دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو محتاجونو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي، خو د افغانستان په هر اصولو محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د محتاجینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه، بیا هم له محتاجینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې محتاج کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولې دي. قمر ګل او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو موتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغونی غږ وایي چې میړی موتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړیستل چې خپل دوه زمن خرڅ کړي.
د تاسو شوم سودا کړه
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل، ویل ته موتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمر ګل چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمر ګل و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګل موتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
شزه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مړ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګل لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شوي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما منایسیات
کیسه زه د ایوی مالج ډاکټرې په هیڅ لغبل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړن جلې باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شوم.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وای چې د 12 ځل د چین نشه پرېږدي، خدا چې میړی موتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو مسکا هوتک و چې د یوې موتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ترازو د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1994 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر متادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاري او برېښنا په برخو کې روزلې دي. دا چې دا مرکز د متادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دورې په شفاخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دې نه فارغېږي دوی زی خپل کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بیلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاترو سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوې، یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغې کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکو، قلمونه هم ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همدغسې د برق په ارسه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالی هم دې متعدانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې همدا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي، تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي و فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شاراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول، هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو، هغه احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو، د دې علت څه ده؟
چون هغه ذهن لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو عام د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کې بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوي چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي، د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي. زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته ښځې ښه کور کم ځای دی چې زه کسب زده کړم، یو دوکان جوړ کړم، زما هماغه دوکان مې کور دی، د هماغه دوکان نه خپل کورنۍ زه جوړولی شم. دې ته موږ روحیه ورکوو، دوی موږ تشویقوو، دغه کار دپاره موږ تشویقوو چې دوی هغه خواته بیا مخه ونه کړي او مخه انشاءالله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دوی ته کوم امکانات ورکوئ؟ مثلا کوم وسایل ورکوئ؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضې وسایل ورته شل کېدل، بیا دغه سامان آلات په همدغې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان یې خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خبري او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بستری دی، وای له دریو کالو راهیسې یې در ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې مادي وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوارم ماتروسه پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ دا انسان بری دنیا ته ولي نه شاور کوي. کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل دوه دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیرو خود زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 دیر سلوخت ټرمادول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته نه را سره کړو، مشکلات زیات کړو. راته کوم وخت ما ټرمادول استفاده نه کړی ان دلته پوسټیل اورتوار کې خوځي فلر لاب سټنډر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت سیمه ټرمادول شروع کړی دی ان د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډیوالانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن هم ښکاره کړم ما بدن ټول زخم نه وسم. ټرمادول د ډیر استعمال له لاسه کوم وخت ما نشنه کړی کېدای شي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم خلاص کړو، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل. او بل خبر دا وسې کوم درسونه سیما ویلې دي هغه ویني د سکړې وس شپې ته فیصد د ماغه درسونه لمن زتللی وو. کوم وخت د ما ټرمادول ډوز ډیر زیات د سیو سیدا د کپاتاسي سخر اس پارک نه راقومته یو کم نشبر کول خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو عمومي منیجر دی عمومي مسول فایصد باندې ما کار کاو د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو. اراغه په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې زه دومره می اعصاب کار نه کاو راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو غو په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه ان تقریبا په یغې کې د ما ولسنی متل زر افغاني ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو لکار لري کړو اما غو وظیفه ما عزت او منډولان ټول لا سور کوم ماش به سیمګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یې کورنۍ ته ولېګم خپل با اکاونټ کې کوم پیسې وي هغه به دې نشو را چتللې دي. ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګ یا مو اخیسته هغه به مم خرڅاو د موجودو سم ټول فرار فرار د لکه چا کوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای. دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی ده خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوی دي کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور مرز خرات لار ورور بم مرز خرات لار ارس کوم وخت وسیدانو یو شی تمام درنه کیده زون مې نه دی ټرمادول هم دی مواد مخدر په واسطه روان سوی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چ فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په ورختای راوځي او غواړي پوښي چې دا سیوري د څه شي وو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو سیوری د چا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ودرے گا دروازہ اور روٹا کوم نہ پوئے گم چی فرید بپا کور کیوئے ہو کنا او داسو بات سپیلے ری تو ادرے گا چی بے دروازہ اور روٹا کوم
السلام علیکم بشیر لالا سڑھے مشی
وعلیکم السلام فرید جان سنگے جوڑی
شکر دے خیم تو سنگے
شکر دے زہم خیم
رازا چی کور تا لڑ شو چھے اوچھو
نہ چائے نسکم لکار در سر لارم بیر تزم
خدای دے خیر کی چھ کارا سر لاری
تو خو تاریاک لاری کنا
ہو یو 25 کلو خو لارم
نی خرسے
کپسا ما بای خرچی ولی نی خرسوم
کلو پسو خرسے
پلازر افغانی
پلازر افغانی
ولی دے وخندل لازر افغانی دیری دی
فدی بای نی خرسی گی زورا ورا فکلی کی نور خلقم تاریاک لاری تا تا خوی بای در معلومه دا پدې وای خو ولا که خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخه تا بازه
خیر دې که اوس پدې به نه خرڅيږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به خرڅ کم
متل دی وای چې لکلي ووزه خو له نرخه موزه په کلي کې چې نرخ هر څومره و زه تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم نور څه وای
نه 200 افغانۍ دوه شي نه دی زه او ته په بای کې سره لری
خستا خوخه ده چې نه خرڅې زنه ولاړم
په مخه دی ښه
شای نه کاری نه پویگم چی دست پای ولی غاپی خام خط خبرشتا
او خزی چه خبره ده که پدا نیماش پا لکه روی پا کور که گرزی
سپی را پلا ما ویل غال نبی را غلی زکر نو بسی رواتم
نو سپای خو تو لشپا غاپی پیشو بیلی دلیوی
یوازی ده سپی غاپا نده سمان پا تیارکی او شای تر سترگو شو
او خزی رازوی ده شایی چایم نشتا سترگ دل خوبه دی هم ده سپای بدلی دلیوی او ده انسان گمان بدی وربانده کردیوی
نه سپای نو اوهو در کور دروازه تا مخستان خلاص اپریخی با
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوی در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده زمان خیلی عدی که مخستان می در کور دروازه و ترله ریختی اغل نوی را غلی
اغا غم لدلی تاریاکی نوی بڑی
خوی تاریاکی نوی بڑی دروازه چی بی برو
وی دا خو ریختی اغل را غلی دی دا دای تاریاکی بڑی دی وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو اوس با سکو دا غا مدزمه کی طول حاصلات و اوس با بم بچیان چی شیو خوری نوری پیسی هم نلرو
نپویگم
دا طول ستا للاسا
او خزی اصاب می مخرابا و ولی زمان للاسا ماغل تا ویل چی زمو کرر آشو تاریاک لکا تا هم عجیبا خبری کوی
نمی در تا ویل چی دا غم لڑلی تاریاک مکارا خود تا از ما خبر اونه منلا که غنم مو کرلی وای اوز خوبا مو دکار غلا در لودای
نو غل خو یوازی تاریاکو تا نرازی زر و پیسی هم غلا کوی
نو پو پیسو او زر خو هر چوک ندی خبر پو تاریاکو خو طول وطن خبر وی او بل نو زر و پیسی خو سره هر زی پتا ولی شی تا دوم ندیر تاریاک با سره چنگ پت کی
ما تاریاک ده دیده پارا ساتلی و چه گران شه و دیر پیسی را جوڑی کی
خشو اوزی نو خی دیر پیسی در جوڑی کری طول خواری ما و بو یوڑا پرون سړی راغلی و دا غم لړلی تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای
دا هم سمه خبره کوي تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریاک راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.